السلام علیکم د مشال رادیو د غرمې په 12 بجو خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو قربایم تاسو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې اسلام آباد کې د مظاهرو د پاکستانی پوز د وضاحتي بیان د پارلمان د نن ورځې د شریکی غونډې د تحریک انصاف د خپل منځي اختلافات او په نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو د دې ارسنه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه له انیس اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د قومي اسمبلی ګډه غونډه پیل شوې ده. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او د شام حکومتي ځواکونو د اسلامي سختدریځو ترمنځ د اسرائیل پولیسو سره نږدې د ګولان په لوړو کې نښته شوې. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی ګډه غونډه پیل شوې ده. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به په هیواد کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه خبرې کیږي. تیر ورځ هم د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه شوې وه چې پکې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو لخوا په پارلیمان د حملې او د پاکستان سرکاري ټلویزیون ودانۍ ته د ننوتلو غندنه وشوه. بلخوا د پاکستان پوز هغه تورونه رد کړي دي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو تر شا پوز او یا استخباراتي اداره آی ایس آی لاس لري. د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په ویبپاڼه پرون د خپور شوې خبر تر مخه د پاکستان پوز یو غیر سیاسي اداره ده چې په مختلفو موقعو یې د جمهوریت ملاتړ کړی. پوز هغه تورونه هم رد کړي دي چې ګنی جنرال راحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو ویلي دي. بل اړخته نواز شریف پرون په وزیر اعظم هاوس کې د یو غونډې پر مهال ویلي دي چې نه به استعفا ورکړي او نه به په رخصتۍ لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. دوی د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. امریکا بیا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهرچیانو یې غوښتي چې د جمهوریت ضد مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي نه کار وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکی وای واشنگټن له ټولو اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي د ځان ساتي او قانون ته د درناوي وکړي. نوموړي وویل خلک د پرامنه مظاهرو حق لري خو دوی د تشدد له لارې په سیاسي نظام کې د آئین بالاتر بدلون نشي نافذ کولی. په افغانستان کې د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداري ورکړي چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل شوي نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. د اصلاحاتو همپالنې د انتخاباتي ټیم ویاند سید فاضل سنچارکی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل
هر ډول نتیجه چې د انتخاباتو له درغلیو ډک کمیسیون اعلانوي او وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا اعلان وشي موږ دا نتیجه ردوو او که تر سبا زموږ مقبولو غوښتنو ته پام ونه شي موږ به دا بهیر پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې د نیټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن په افغانستان کې زر تر زره د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په برسلس کې وویل په افغانستان کې د نیټو د ماموریت د راتلونکي د روښانتیا لپاره دا ډیره مهمه ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج څرګند شي او د افغانستان خلکو ته دا منلو وړ وي. بلخوا د بلخ والي او د جمعیت اسلامی ګوند د اجرائیه شورا عمومي رئیس عطا محمد نور په خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولسمشرې د انتخاباتو د وروستیو لانجو په وړاندې احتجاجونو ته چمتو شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارې یوناما په فرا ولایت کې د 12 ملکی وګړو وجنه غندلې. یوناما په یو بیان کې وایي چې د شنبې پر ورځ د طالبانو یوې ډلې د فرا په کلای کا ولسوالۍ کې په 1400 مزدورانو ډزې وکړې چې پکې 12 کسان وژل شول او 4 نور یې زخمیان کړل. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبیش په حواله راغلي چې وایي دا ناروا وژنې جنگي جرایم دی. یانکوبیش له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو کسدن وجنې بندې کړي. د هالند حکومت ویلي دی دوی پلان لري چې د 2015 کال په پیل کې د نیټو د ماموریت د یوې برخې په توګه خپل سل سرتیري د افغانستان شمال ته واستوي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په دې پوځي ډله کې به روزونکي روغتیایي او دغسې ځینې نور کارکوونکي شامل وي. د هالندي سرتیري به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي او افغان پوځ او پولیسو ته به سلا مشورې ورکوي. خبرینه د مشال ریډیو نوره په پام کې واچ د امریکا لسمشر باراک اوباما به د اروپا په یو مهم سفر روان شي. ولسمشر اوباما د دوره په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د روس او مغرب ترمنځ د تیرو وختونو پر تلاتا او تریخوالی زیات شوی دی. امریکا او دغې اروپایي اتحادیانو د روس لخوا په ختیځ اوکراین کې د کاروایانو وروستو بندیزونه لګولي دي. د تیرو څو میاشتو راهیسې په ختیځ اوکراین کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. تمه ده چې ولسمشر اوباما به نن ماښام استونیا ته ولاړ شي او سبا به د هیواد له چارواکو سره وویني. د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند جان کیربی پرون ویلي دي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسبه وي نور معلومات به هم ورکړي. د اعلان د هغه وروسته شوي چې د القاعده سره تړاو لرونکي ډلې الشباب د سومالیا په سرخار مغادیشو کې په یو جیل برید وکړو چې خپل نور سخت دریځه ملګري هم د بنده خوشی کړي. په دغه پیښه کې وو برید کوونکي درې سرتیری او دوه عام وګړي وژل شوي دي. وروستۍ خبر ده چې د شام حکومتي ځواکونو د اسلامي سخت دریځو ترمنځ د اسرایل پولیس سره نږدې د ګولان په لوړو کې نښته شوې. د شام سرکاري میډیا وایي پوځ ډېر وسلوال وچلي دي او په جګړه کې یې وسلې هم د لمیان څخه وړي دي. په دې جګړه کې ښکېلې ډلې النصره فرنټ د اګست په 13 نیټه په فیجي کې د ملګرو ملتونو 50 کارکوونکي هم تښتولي دي. د خبرینو پای
له نساج مل نه تاسو د دې وخت خبر نه اوریدل. په پاتې سکم یو سات کې په خبري سات کې مهم راپور نه درته لرو. زمونږ غږ په میډیم ویو 621 باندې اوري. په دې خبرونه کې بېلابېلو موضوعاتو درته راپورونه لرو. نن په اسلام آباد کې د پارلمان ګډه غونډه کې د سیاسي کړکیچ د ختمولو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان فوج وایي د روانو سیاسي ناندریو تر شا دوی لاس نه لري. تحریک انصاف د نواز شریف خلاف په مبارزه کې خپل ځنی مهم ملګري له لاسه ورکړي.
د حکومت خلاف چې کوم د پارلمان غزولو مظاهره ده د عمران خان پارټۍ کې د مخکې نه چې کوم پیدا شوي اختلافات هغه بالکل مخامخ راوستو.
خبریالان وایي پاکستان کې چې کله دوی د مظاهرو د راپورونو د چمتول کولو لپاره ورځي نو تشدد پرې کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو له حاله مو خبرو چې وایي په سکولونو کې هم اوس نه پرېښودل کیږي.
کورونا رخلاص ول بار بار مونږ د سکول انتظامیه دا یو اجازه ده چې یو کم تاریخ راته کوم د سکولونو مونږ ته لایا کی بار بار داخل دا خبرې تکي او مونږ ډېر پیمانه صاحب په شړای کیږي.
د خبر ایجنسی د خارغلی خلکوي حصو کې د ستونزو دا وارولو حسنه کوي.
موږ ته اوس یو ډسپنسری ضرورت دی، نه هغه ګراونډ جوړ شو، نه هغه سپتال جوړ شو، نه اوس د جنکو سکول دی هغه وړوکی دی. لکه
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي کبیر خان له خپلې دندې استعفا ورکړه. دا او نور راپورونه به راسره اوسه. ورزو اسلام آباد ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې د پارلمان ګډه غونډه نن له غرمې نه مخکې راغوښتل شوې وه. په دې غونډه کې د اسلام آباد د سیاسي کړکیچ د ختمولو په اړه خبرې ترې کیږي. له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال احمدالله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمدالله، آیا غونډه پیل شوې ده او څومره وخت به دوام کوي دا غونډه؟
ډیر مننه نجیب. دا مهال د پارلمان چې کومه ګډه غونډه ده هغه پیل شوې ده. مخکې د چې کوم د غونډې وخت هغه 11 ورکړی شوی و، خو 11 د پارلمان او د سنټ غړي چې کوم هغه پارلمنټ هاوس ته راتلل شروع کړل او قریبا 15 کم په 12 باندې دا غونډه چې کومه ده شروع کړلی شوله. په غونډه کې د پارلمان 322 غړي او د سنټ 104 غړي چې ټول 400 جوړیږي ګډون کوي. خو د عمران خان د پاکستان مسلم لیگ قاف درشان شیخ رشید او ځنی نور غړي چې کوم دي هغه دا مهال په غونډه کې نه دي موجود، ځکه چې عمران خان هغه استعفا ورکړی و. نجیب، دا مهال غونډه شروع شوې ده او د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان چې کوم دي هغه غونډه ته وینا کوي او هغه چې کوم د عمران خان او طاهر القادری لخوا چې کوم د انقلاب مارچ او ازادۍ مارچ په نوم سره مارچونه اسلام آباد ته راوستل شوي دي، هغه په حواله پارلمان لګیا دی په اعتماد کې اخلي. او کوم چې طاهر القادری او عمران خان خپل پلویانو ته ویناګانې کړي دي نو د هغې مخصوص چې کوم دغه دي هغه متهم وي چې دا قسمه دی خلک د جمهوریت نه غواړي بلکې دوی خپل نظام په دې ملک کې راوستل غواړي او دوی چې کوم کارونه شروع کړي نو هغه د ملک د فائدې نه بلکې نقصان لپاره دي.
احمدالله، په داسې حال کې چې اسلام آباد کې مهم ځایونه د مظاهره کوونکو لخوا نیول شوې دي، نو د پارلمان غونډې ته د پارلمان د غړو په راتګ کې آیا ستونزې موجودې وي یا دغه مظاهره کوونکو مخه خونه نیوله؟
نجیب بالکل څنګه چې ما سهار هم ویلی چې دا مهال د مظاهره چان چې کوم دی د مارګله روډ نواخله تر د سپریم کورټ پورې دی په دې چارای دستور باندې موجود دی. خو د پارلمان غړي چې سهار دا قسمه ګنګوسي هم وی چې دغلته راتلل چې کوم دی غلط مشکل دی، ځکه چې د پارلمان په ودانۍ کې نه ګرین بیلټ چې کوم دی پاغه ځي کې مظاهره چانو خیمه وهلې ولته پراته دي، نو لګ راتلل مشکل دی. او کېدای شي دا غونډه په بل ځای کې وشي، خو بیا وروسته ویل شو چې نه غونډه به په پارلمنټ هاوس کې کیږي او د پارلمان غړي چې کوم دی په مختلفو لارو باندې سپریم کورٹ د کار پارکینګ ایریا چې کومه ده هغه باندې دی را سپریم کورٹ ته راغله، او د هغه غاړه چې کوم دی د پارلمان ته راتلو کې لکه دی په دغه طرفونه لارې استعمال کړي، ان په شاته طرف باندې ټول غړي راغلي دي. خدا و چې په مین سرک نشارای دستور باندې چې کوم هغه باندې غړي راتلو نه ډډه وکړه، ځکه چې اغل ته دی ویل چې خدای مکه څه قسمه بده پیښه را مخ ترې شونه، دا وجه ده چې په بل طرف باندې پارلمان ته ټول راغلل دی.
ډیر زیاته مننه زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې. تاسو اوریدل چې د پارلمان ګډه غونډه پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مسلم لیگ نون حکومت د خپل حکومت د بچ کولو لپاره او د سیاسي کړکیچ د ختمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پرون د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړ، او د دې ترڅنګ د پارلماني غړو د مشرانو همدارنګ د اپوزیسیون د مشرانو سره هم ملاقات وکړ. په دې اړه یو راپور ته د مېروسته وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د څه قسمه دباو تر لاندې نه خو به استعفا ورکړي او نه به په چټۍ زی. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی بیان تر مخه تیر مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو مشترکه اجلاس وشو چې پکې پاکستان پیپلز پارټي، متحده قومي موومنت، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامي او اته نورو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اجلاس ته وزیر اعظم وینا وا چې د څه قسمه دباو لوجه نه خو به استعفا ورکړي او نه به په چټۍ لاړ شي. د اجلاس وروسته مشترکه اعلامیه جاری کړې شو چې پکې ویلې شوې دي چې د ملک مستقبل د جمهوریت سره تړلې شوې ده، او ملکی استحکام، جمهوری نظام او د آئین په بالادستۍ به هیڅ قسمه درز راتلو ته پرې نه ږدي. د پاکستان اولس د جمهوریت لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي او په هر صورت به د دې قربانیانو تحفظ کوو. اعلامیه کې ویلې شوې دي چې جمهوریت د وفاق د ټولو اکایانو د اتحاد ضمانت دی، او پارلمان یرغمال جوړولو وروسته هیڅ قسمه مطالبات به منظوریدو ته پرې نه ږدو. د پارلماني ګوندونو په اجلاس کې د پاکستان ځنی مطبوعاتي ادارو لخوا عسکري ادارو او د دوی د مشورولۍ په حق لا بی بنیاده او غیر ذمہ‌دارانه رویو د تشویش اظهار وکړی شو. د ترڅنګ د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر د پاکستان تحریک انصاف د صدر جاوید هاشمی هغه بیان رد کړی دی چې پکې نوموړي دا دعوه کړې وه چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک پشا د فوز یا استخباراتي ادارې آی ایس آی لاس دی. د آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو وضاحتي بیان کې ویلې شوی دی چې فوز یو غیر سیاسي اداره ده، او په یو شمېر موقعو فوز په واضح توګه د جمهوریت حمایت کړی دی، نو په موجوده سیاسي حالاتو کې فوز او آی ایس آی د تحریک انصاف او عوامی تحریک پشا نه د ولاړه، خو بدقسمتۍ سره فوز په دې تنازعاتو کې شامل ول کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، د نواز شریف حکومت یو وار بیا له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکراتو د پیلولو هڅې چټکې کړې، او د همدې هدف لپاره د پاکستان له سرلښکر او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلي او سلا مشورې ورسره کړي. د پاکستاني پوځ مشر له نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې سیاسي شخړې باید د مذاکراتو له لارې هوارې کړی شي. په دې اړه نور جزئیات له پېښور ذبیح الله شفق را کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې روانې دي، د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل بیا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره لیدلي او د روان سیاسي وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې. دا په اسلام آباد کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند پلویانو او پولیسو ترمنځ تر نښتو وروسته چې امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لسګونه کسان ټپیان شوي، د جنرال راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف درېمه لیدنه ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر وایي جنرال راحیل شریف د دوشنبه پرس په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې په اسلام آباد کې درامنځته شوې سیاسي کړکېچ ته حل پاړه خبرې کړي او وایي دواړو منلې چې سیاسي شخړې باید د مذاکراتو او د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل کړی شي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت په داسې حال کې په اسلام آباد کې درامنځته شوې سیاسي کړکېچ د اواري لپاره یو ځل بیا سیاسي هلې ځلې چټکې کړي او د پوز د مشر تر لیدلو وروسته د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلي چې د حکومت ضد مظاهره چن لا هم د پاکستان د پارلمان او د صدر اعظم دفتر مخې ته له پولیسو سره په خوډه بوخت دي. صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه پرس په اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو له استازو سره تر لیدنې او سلام مشورو وروسته له طاهر القادری او عمران خان سره د مذاکراتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د استازو یو شپږ کسیزه کمیټه وټاکله. د سیاسي چارو څارونکي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جکپوري چارواکي مختار یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکراتو هرکلی وکړ او وی ویل که چیرې په پاکستان کې دا ځل ډیموکراسۍ ته زیان ورسېد نو دا به د دې هیواد د وجود لپاره ستر ګواښ وي.
نن هم نه د ټول جهان خلکو ته دا سوال نه چې دا پاکستان باندې دا څه کېږي. حقیقت دا دی که په دې ملک کې دیوال نه دا جمهوري نظام دا بے باور شو او یا دا چې کندھے پټنے نه وګرځاو یا نو په پاکستان کې کندھے د وجود دا په خپل یو سوالیه نشان پاتې کېږي چې آیا د دې ملک کې کوم قومونه دي پښتانه بلوچ سنگران آیا دا په دې ملک کې بیا پاتې کېدی هم شي په دې صورتحال کې. زما په خیال دا به ډېره ګرانه وي او په خپله د دې ملک وجود کې کندھے دا وخت خطرې سره مخامخ دی.
نوموړی زیاتوي چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به د پوست لاسوهنه دا هیواد په ټوله نړۍ کې واضح کړي او اقتصاد ته به زیان ورسوي. د یادونې وړ ده چې په اسلام آباد کې لا هم حالات کړکېچن دي او عمران خان او طاهر القادری خپلو پلویانو ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي چې د نواز شریف د استعفا او د نوي حکومت تر جوړېدا به له احتجاج لاسوانخلي.
ذبیح الله شفق په پېښور کې. اوس هم بل راپور. د کراچۍ په زیاتره پښتون مېشتو سیمو کې خلکو د 2013 کال د مای په ټول ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړې وې. د دغو سیمو خلک وایي د عمران خان د ګوند او ام کیو ام ترمنځ په دې وروستیو کې رامنځته شوې نږدېوالي دوی خواشینی کړې دي. دا چې د دوی د خواشینۍ لاملونه څه دي په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد
زیاتره پښتانه او په تیره بیا تحریک انصاف ګوند ته رای ورکوونکي خلک وایي د یک شنبه په ورځ د تحریک انصاف او ایم کیو ایم ګوند لخوا په یوه ورځ د هړتال او ویر ورځې نمانځلو دوی خواشینی کړي. د کراچۍ د میټروویل د سیمې ځوانان وایي دوی تحریک انصاف ګوند د بدلون علامت او د ایم کیو ایم ګوند ضد بللو او په دې وجه یې دغه ګوند ته رای ورکړې وه.
ووټ استعمال کړی خو تحریک انصاف له پی ټی آی له مې ورکړی وو. وایي چې هغه ویلي چې موږ به یو چینج راولو بل به موږ هلته حسین خلاف مقدمه درج کړو چې هغه دلته سونه کراچۍ کې سونه پښتنو وژنې د هغې باندې مقدمه به موږ درج کړو. 12 مئی کې چې کوم پښتانه مړه شوي وو هغې او خو اوس چې کوم اوسني حالات دي چې پی ټی آی او ایم کیو ایم چې یو بل سره دوه کړلي یعنی غاړه شوي دي یو بل سره په هغې باندې زموږ زړونه هم دوه کړي دي یعنی مات کړي دي.
زمانو محمد علی نے ما اوٹا چولے وا ما عمران خان لاور گڑا اگے بارہ کے زدائم چیر زما اوٹ چیری آگا سی زایا تلے دے لگا عمران خان جو خلی ڈر جڑے دل غوالی آئندر روان پنز کل نو گدے بخل نم کول غوالی بجلی سی کڑی وے ہسپتالوں نے جوڑ کڑی وے کالجوں نا یونیورسٹیاں نے دا تعلیم بارے کی صحت بارے کی دا کارو نہ کڑی وے آئندر روان پنز کل نو پاخر دا دے دن نو او دارتن نو اس مطلب نشتے لگا.
د کراچۍ په یو سل 12 حلقه کې د سلطان آباد، هجرت کالونی، نیلم کالونی او د پښتنو نورې سیمې شامل دي. لدې حلقې هم د تحریک انصاف ګوند کاندید د ایم کیو ایم ګوند د کاندید سره د سخت مقابلې وروسته کامیاب شوې ده. د یادې علاقې خلک وایي له یوې خوا دوی تحریک انصاف ته په ووټ ورکولو د ایم کیو ایم ګوند په ډاګه مخالفت وکړو خو د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې وروستیو کې نزدېکت دوی په وچه ډاګه پرېښودل.
خلاف راشد پختان زدان کا بدی بزان کا امیاب کی بیت بیل پختون زدی او ایم کی مو زدی او خبر شو بیت ما خما خ پخ مانتے است کنا پخ مانتے خود کی شتا مو خ ایم گین ترکم زادی دشمنی نو لرو دشمنی م دسی چات ول د بدی مین کی
سمان محمد اشرف تے نیا پاکستان ہودی سی نے جڑیں نیا پاکستان کا تا جوڑے بد خپل زنگ کے پی کے صبح کی تکے نا او تے ہودی سی یو مثال جوړ شادے نور صبح دا پارا پخپل بتا خلق سپورٹنگ دستا و کی.
بلخوا ته د تحریک انصاف ګوند د سند څنګه ویان د واخان صابر مشال رډیو ته ویلي دوی د ایم کیو ایم ګوند سره تر اوسه هیڅ اتحاد نه دی کړی خو یاد ګوند د دوی د اصولي دریز ملاتړ کړی دی.
یاد دیوی عمران خان په لومړي ځل د کراچۍ په پښتنو کې هغه مهال شهرت وموند کله چې نوموړي د 12 مئی په پیښه د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین په ضد په لندن کې د مقدمې د چلولو اعلان وکړو. که څه هم عمران خان یاد مقدمه دایره نه کړه، خو بیا هم د کراچۍ په پښتنو کې عمران خان د ایم کیو ایم ګوند ضد بلل کېدو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه د دې هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې که څه هم حالات د نورې خرابۍ په لورې روان دي، خو دوی وایي چې دوی به د جمهوریت سره کلک ولاړ وي او دارنګ هیڅکله به هم جمهوریت له پټلۍ غورځېدو ته پرې نږدي. زموږ همکار اسرار الله مومن د ځینو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه د دې هیواد زیاتره ګوندونه اندېښمن دي او وایي چې که څه هم حالات نور د خرابۍ پر لور روان دي، خو د دوی په خبره چې له جمهوریت سره ولاړ دي او دارنګ هیڅکله به هم جمهوریت غورځېدو ته پرې نږدي. د عوامي نشل ګوند بشرا ګوهر وایي که یو خوا عمران په تخت لاهور قبضه کول غواړي، نو بلخوا پوځي اسټبلیشمنټ په دې لټه کې دی چې په سیمه کې د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې د ټیکنوکریټو حکومت جوړ کړي چې دارنګ د دوی د خوښې ایجنډا پر مخ بوزي.
پارٹی کو جمہوریت سره ولاړه عوامی نیشنل پارٹی د جمہوریت سپاره یو جدوجہد ته او جمہوریت سره موږ ولاړو. موږ د یو کس سپاره دا سٹینڈ نه دی اغسته، موږ جمہوریت او پارلیمنت سپریمسی لا اغسته ده. ګوره دا خو کلیرلی یو تماشا روانه وه. دا دوه کسان ایز ا ټول استعمال شوی دي چې پاکستان کې یو اوس یو نوی ټرم استعمالیږي، یو سافټ کو. نو هغې دپاره دا پوره یو ډراما جوړه شوې ده.
بلخوا بیا د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې دوی پوځ ته هم ویلي دي چې د جمهوریت ضد کومه پرېکړه ونه شي.
تشویشناکه خبره ده، افسوسناک صورتحال دی. داسې صورتحال پیدا نه شي چې یو تعالی اعظم ته موقع ملاو شي چې د کوم د تقدیر سره هغه لوبې وکړي. او موږ حکومت نه هم دا اپیل کوو چې هغې به ډېر د نشمندۍ نه کار اخلي او که بیخي هر څه ناکام شو نو بیا هم آخري هر بام ده په کار ده چې کوم ته خبره لاړه شي او کوم فیصله وکړي د خپل قسمت تعین کوم په خپله وکړي.
بیا د پیپلز ګوند روبینه خالد وایي چې دوی تل د جمهوریت لپاره قرباني ورکړي او اوس هم ورسره ولاړ دي.
پیپلز پارټي موقف کی بالکل کلیئر دی. زمون کو چیئرمین اسد علی زرداری سے، زمون چیئرمین بلاول بھٹو سے اور زمون اپوزیشن لیڈر کوشش شاہ سے دا بالکل اعتزاز احسن سے بالکل کلیئر دا خبر کړه دی چې کم یو هم غیر آئینی اقدام وی، غیر جمهوری طریقہ کار بوی، پیپلز پارٹی هغه د پاره به هغه په اگینست ودریږي او دا دوه درې ورځې نه چې کم بیهیویئر دی نه نه صفا پتو لګیدو چې دا دا څه موومېنټ نه دی، دا د احتجاج نه دی، دا ټوټل بغاوت دی د پاکستان نه.
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر اکرم خان دورانی بیا وایي چې حکومت له ډېر صبره کار اخیستی او باید چې عمران او قادری له دې ناوړه ګټه پورته نه کړي.
او دغه په کوم هغه کې دی چې دا وزیر اعظم په کور او په پریزیډنسی باندې حال حمله کوي او بیا به خل ګوري. او بیا چې په اسلام آباد کې په خره باندې ترینونه راوستي وو او د پارلیمنټ هغه جالۍ او دیوالونه یې په باندې وغورځول او هغې نه بعد یې بوټو ته اور واچوه، ښکلی اسلام آباد یې تباه او برباد کړ.
همداراز بیا د کامی وطن پارټۍ یو مشر سینیټر محمد غفران خان وای د عمران او طاهر القادری له وجې ملک د تباهۍ په لور روان دی. یاد به چې د اگست 14 رهیسې د ترک انصاف او عوامي تحریک په مشرۍ د موجوده حکومت او پروسته انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي ناستې روانې وي چې تېره ورځ هغه وخت خطرناکه بڼه خپله کړه کله چې مظاهرچیانو د پارلمان او نن بیا د دې هیواد د سرکاري ټي وي په ودانیو حمله وکړي. بلخوا په اوس هم ویلي چې زر تر زره دې د مسلې سیاسي حل راوستل شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند سره اختلافات لري او له همدې کبله د دوی د حکومت پر ضد مظاهرې هم له تیر سمهاله پیل کړې دي. خو راپورونه وایي په تحریک انصاف ګوند کې دننه هم اختلافاتو سره راپورته کړی دی. د دوی یو مهم مشر جاوید هاشمي د عمران خان سره د اختلافاتو اعلان کړی دی او پر ضد بیانونه ورکوي. په پېښور کې د مشال راډیو همکار غلام غوث د دغو اختلافاتو په اړه په سیاسي چارو نظر لرونکي خبریالان راغږولي دي.
په اسلام آباد ریډ زون کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي نسته چې څومره اوګلیږي، نو د وخت تیرېدو سره سره په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې خپلمنځي اختلافات هم په دمه دمه راپړاګه کیږي. هم په دې لړ کې په پېښور کې خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف روانو احتجاجونو د یاد ګوند خپلمنځي اختلافات او اصل سیره راپړاګه کړه.
د حکومت خلاف چې کوم د پارلمان غزولو مظاهره ده یا احتجاج ده، دی د عمران خان پارټۍ کې د مخکنه چې کوم پیدا شوي اختلافات هغه بالکل مخامخ راوستو. اوس چې عمران خان دلګیا چې کوم پارلمان غزولو ډاکټر طاهر القادری سره ملاو شو او دغه د پاکستان د پوج یو ادارې دغه په شا باندې اوس ښکاره ولاړه ده. د پاکستان تحریک انصاف خو ټیک ده نواز شریف حکومت مذکور کی، خو دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف سره به هغه کار کیږي چې کوم په 1900 کې د ایر مارشل اصغر خان سره شوی، چې د هغې نه وروسته د هغې حیثیت بیا سیاسي حیثیت ډېر زیات خطه خراب شو.
دا چې د پاکستان تحریک انصاف ځنی د قومي اسمبلی غړو ولی د استیپاګانو ورکولو نه انکار وکړو، د دې پوښتنې په جواب کې په پېښور کې خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
چې کوم خلکو استیپاګانې ورنه کې، نو چې د هغوی خلکو دا خیال دی چې دوباره که هغوی ودرېدو نو هغوی ته دوباره د تحریک انصاف او ټیکټ کا ولاړی، نو هغوی ته خلک دوباره ووټ نه ورکړي ځکه چې خلک خفه دي. دویمه خبره د پارټي په پالیسۍ کې ډېر لوی اقتضاد دی چې هغه اسمبلینه خو استعفا ورکوو چې د چا نقصان نواز شریف ته رسي، خو هغه اسمبلینه استعفا نه ورکوو چې کوم کې مونږ په حکومت کې وو. نو دغه سوال په خپله د پارټۍ دننه نه راوچت شوی دی.
بله پوښتنه دا هم راولاړیږي چې آیا تحریک انصاف کې دا راولاړ شوي خپلمنځي اختلافات به د یاد ګوند په مستقبل سره اغیز ولري. د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او کارپوه ریاض داوزی مشال ریډیو ته وویل
عمران چونکه دا پارټي په خپل ادرول د چانور ته پاتې را پاتې نه لنو لګ په ذهني تور اغه کم منی د خلکو په دې کې څه شک نشته. دوی ما غو رولز فالو کوي کوم چې عمران خان غواړي او کدا نه کوي، نو بیا دا سړی په پټه کې ځای نه وي.
دا غلام غوث راپور و چې د یو کارپو په غږ پای ته ورسېد. له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي که عمران خان په خیبر پښتونخوا کې د ښه حکومت کولو مظاهره کړې وای، نو ښایي په ټول پاکستان کې به د انقلاب د راوستلو او د دوی په وینا د نوي پاکستان د جوړولو شعارونو به په خلکو ډېر اغېز کړی وای. د ورځپاڼې په باور د طاهر القادری او عمران خان هڅې د پاکستان وضعیت ته تاوان رسوي. فرخنده اسد د مقالې مهمې برخې دراوروي.
ایکسپریس ٹریبیون لیکي باید عمران خان د خپلو انقلابي خیالاتو اظهار په خیبر پښتونخوا کې داسې کړی وي چې د دغې صوبې نه د ملک یوه پرمختللې سیمه جوړه کړې وه، نو بیا به خلکو دا منلې وه چې هغه به دا ملک هم په وړاندې بوسي. ورځپاڼه لیکي په انتخاباتو کې د پاکستان د ولس سره دومره خوښي هم نه وي، یا به د پیپلز ګوند حکومت راځي او یا د مسلم لیگ نون. او اوس چې طاهر القادری او عمران خان کومې مظاهرې پیل کړې دي، دغه هم د مایوسۍ خبره ده. دا وخت هیواد یو شمیر چیلنجونو نه تیریږي. په ملک کې د بجلی سخت لوډ شیډنګ دی، د خلکو د روزګار مسلې دي، اقتصادي مسلې هم زیاتې شوې دي. په وس د وسلوالو خلاف په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، په لکونو خلک بې کوره شوي دي. په داسې حالاتو کې د حکومت خلاف مظاهرې کول یوازې تاوان رسوي. ورځپاڼه لیکي دا رښتیا دي چې پاکستان دا وخت یو شمیر مسلو نه تیریږي او باید حکومت د ولس بنیادی مسلو لکه تعلیم، امن او اقتصاد ته خصوصي پام وکړي. خو د یو منتخب حکومت خلاف داسې مظاهرې پیلول به هم ولس ته هیڅ ګټه ونه رسوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي انقلاب بحال راځي چې ټول کام یو وي او د یو مقصد لپاره راوځي. په پاکستان کې سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ځان ځان لکامونه دي او خپلې جدا مسلې لري. دلته د انقلاب خبرې کول خلکو ته دوکه ورکول دي. ورځپاڼه لیکي انقلابونه داسې نه راځي چې د یو بل هیواد نه سوکرازی او په کنټینرو کې به ناست وي او د بدلون خبرې به کوي. بلکې دا به په دغه هیواد کې انتشار جوړ کړي لکه څنګه چې په عراق کې حالات خراب شوي دي. د دغه ازادي او انقلاب مارچونو سره به څه بدلون خورا نشي، خو دا به په دغه هیواد منفي اثر پرې باسي او باید حکومت خپل ریټ قائم کړي چې په دې ټولو حالاتو کې ډېر کمزورې په نظر راځي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د عمران خان غوښتنې بدلیږي او دغه د آئین سره تعلق نه لري، هغه باید په انتخاباتي نظام کې په بدلون خبرې وکړي. په خیبر پختونخوا کې د پرمختګ کارونه پیل کړي نو ولس به یې پخپل بیا ومني، خو د هغه موجوده تګلاره پاکستان ته یوازې نقصان رسوي.
د سټوډیو د غړیستان 12:30 بجې وخت خي زما همکار انیس اجمل سټوډیو ته راغلی، تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی ګډه غونډه دوام لري. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې پاکستان په خپل تاریخ کې تر ټولو نازک حالات سره تیریږي. بلخوا د پاکستان پوز هغه تورونه رد کړي دي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو تر شا پوز او یا استخباراتي اداره ISI لاس لري. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهرچیانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال دي د تاوتریخوالي نه کار وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دي جین ساکي وای واشنگټن له ټولو اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي د ځان ساتي او قانون ته د درناوي وکړي. په افغانستان کې د اصلاحاتو همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل شوې نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. د هالند حکومت ویلي دي دوی پلان لري چې د 2015 کال په پیل کې د نیټو د ماموریت د یوې برخې په توګه خپل سل سرتیری د افغانستان شمال ته واستوي. د هالندي سرتیری به په مزار شریف کې ځای پر ځای شي او افغان پوځ او پولیسو ته به سلام مشورې ورکوي. په پام کې وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اروپا په یو مهم سفر روان شي. ولسمشر اوباما د دوره په داسې وخت کې کوي چې دا مهال د روس او مغرب ترمنځ سره د تیر وختونو پرتله تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونو په سومالیا کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کیربي پرون ویلي دي چې امریکا د عملیاتو نتیجو ته ګوري او چې کله مناسب وي نور معلومات به هم ورکړي. او د شام حکومتي ځواکونو د اسلامي سخت دریځو ترمنځ د اسرائیل پولیس سره نږدې د ګولان په لوړو کې نښته شوې. د شام د سرکاري میډیا تر مخه پوځ ډېر وسلوال هم وژلي دي.
د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل نو اوریدو. اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم را سره شته، خو د دغه راپورونو وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زمونږ همکار رابعه اکرم خان به تاسو ته وایي چې نن د پاکستان مهمه ورځپاڼو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې نامعلومه وسلوالو له اړخه په یو کارګو جهاز د ډزو پېښه د خیبر پختونخوا ایرپورټ د بندولو یو سازش او کوشش هم کېدی شي او یو اتفاقي پېښه هم. ادارې لیکي د دې نه مخکې د مسافر یو جهاز هم په نښه کړی شوی وو چې یوه زنانه پکې وژل شوې وه. ادارې په وینا سوال دا پیدا کېږي چې د معلوماتو باوجود سکیورټي ادارو او مقامي پولیس له اړخه داسې احتیاط مظاهره اول نه کړی شوه او د جهازونو لار محفوظه جوړولو لپاره اول اقدامات اوچت نه کړی شول. ادارې وایي د دې سوالونو جواب د لټولو ضرورت دی. که موږ وګڼو چې یو سازش نه دی، خو بیا هم د مقامي پولیسو دا ذمېواري جوړیږي چې د هوایي ډزو مخنیوي وکړي. ادارې وړاندې لیکي کرنه چې پېښور هوایي اډه جوړه شوې ده نو د دې په تجارتي اهمیت کې تر اوسه پورې اضافه روانه ده، خو د دې باوجود د ایرپورټ په سهولتونو او په سکیورټي سره توجه نه ده ورکړې شوې. ادارې اخیر کې لیکي باید چې حکومت پېښور ایرپورټ یو جدید ایرپورټ جوړولو منصوبه بندي وکړي او د دې محفوظ جوړول لپاره کوټلي اقدامات اوچت کړي چې د نړیوال جهازونو اعتماد بحال شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې د تیر کال د ستمبر میاشتې راسې روان د هدفي اپریشن به یو کال دې میاشت کې پوره شي. ادارې وایي په دې اپریشن کې د ترهګرۍ پیښو نه علاوه د بینکونو د غلا په پیښو کې هم نمایه کمې راغلې دي، خو د شکي کیسونه زیات شوي دي پسې چې د خصوصي توجه ضرورت دی. ادارې زیاتوي کراچۍ اپریشن کې د پولیسو اعلی افسرانو په شمول 122 اهلکاران وژل شوي دي. د دې د قربانیانو اعتراف پکار دی او د دې کورنو سره مرسته هم. ادارې مخکې لیکي اطرهګری خاتمې لپاره کراچۍ ښار ته راتلونکي په شکمند خلکو او د هغې په هلو ځلو نظر ساتل پکار دی. ادارې لیکي شکمند خلک چې په کومو علاقو کې اوسیږي د هغه علاقې خلک دې هم په اعتماد کې واخیستل شي چې متعلقه چارواکي د خلکو نه خبر ساتي. هم په دې طریقه د کراچۍ ښار هلې سرې او امن یو وار بیا راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. له نیویارک ټایمز او فارن پالیسی مجلې نه مو درته مقالې غوره کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې پیل شوو د حکومت ضد مظاهرو او هم له امریکا خبریدونکي فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو سره پر تړلو مسایلو لیکنې خپرې کړې. مهمې برخې تاسو ته زما همکار هارون باچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي، له تیرو دوه اونیو راهیسې زرګونه خلکو په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف څخه له خپلې دندې د مستعفی کېدو غوښتنه کوله. پر وزیر اعظم انتقاد کوونکي حق لري چې خپلې غوښتنې په سوله ییزه توګه مخې ته راوړي، خو دا چې نوموړی دې په اوج زور استعفا کولو ته اړ کړل شي هغه څه دي چې د پاکستان په څیر هیواد یې دا مهال نشي متحمل کېدی. د لیکنې تر مخه که داسې کېږي نو پترس کې به پاکستانی ټولنه لا ډېره تقسیم، د هیواد جمهوري ادارې کمزورې او د مخکې نه طاقتور پوځ نور هم پیاوړی شي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ وایي غواړي د هیواد له سیاسي خبرو لرې پاتې شي، خو په تېرو درېو لسیزو کې لیدل شوي چې د ادارې نه یوازې دا چې کودتاوې کړې دي بلکې په منظم ډول یې د هیواد د ولسي حکومتونو معاملې کنټرول کړي دي. په لیکنه کې ویل شوي د نواز شریف حکومت په خپله لنډمهاله دوره کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ پاتې شو، خو دا چې پر هغه دی د حکومت پرېښودو لپاره فشار راوړل شي د پاکستان د مسلو حل نه دی. غوره لار دا ده چې د یو لړ اصلاحاتو په راوړلو سره د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلیو کېدو مخه ونیول شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي، د افغانستان په سیاسي کړیو کې بحث تود شوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د تفتیش له پروسې څخه د دغو ټاکنو د یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د بهر ته وتلو پریکړه به د دې هیواد پر سیاسي وضعیت څه اغیز ولري. که نوموړی ځان د افغانستان ولسمشر اعلانوي او د یو متوازی حکومت جوړولو خبره کوي، نو د دغه هیواد او د امریکا د ګټو لپاره به یې پایلې منفي وي. د لیکنې تر مخه که عبدالله عبدالله دغه اقدام کوي، نو زیات احتمال لیدل کیږي چې د افغانستان په شمال کې ګډوډي رامنځته شي. دویمه دا چې د بنگلاديش، پاکستان او یا هم مصر په څیر افغان پوځ مجبور شي چې حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخلي. او دریم صورت بیا دا کېدای شي چې ولسمشر حامد کرزی د افغانانو لویه جرګه وغواړي او د خپل ځان لپاره د حکومت دیوه عبوري مشر په توګه پریکړه ترې واخلي. لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې د دې لپاره ومني چې د حکومت د اجرایوي مشر څوکۍ ورته ورکړل شي او یادا چې د وخت نه مخکې ځان د بریالي کاندید په توګه اعلان کړي، د افغانستان ستونزې به موجودې وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په داسې حال کې چې د عراق په شمال الودیس کې د اسلامي دولت په نوم د سختدریزي وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي. د عراق د بشري حقونو وزیر ویلي هیواد یې له یوې تروریستي بلا سره مخ دی. د عراقي چارواکي دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه وکړه یو حقیقت موندونکې هیئت د ملکي خلکو پر ضد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوو جزئیاتو د څېړنې لپاره عراق ته واستوي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته اجمل انوراني کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې چې مرکزی په جنوا کې دی، پرون یې د عراق د حکومت هغه غوښتنه ومنله چې وایي د دې هیواد په شمال او لویدیځ کې دی د بشري حقونو څخه د شوو هغه سرغړاویو په اړه څېړنې وشي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د ملکیانو د حقونو په برخه کې کړي. د دې شورا غړو په اکثریت سره ومنله چې د حقیقت موندنې یو هیئت ته بدنده ورکړي څو په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د ملکي خلکو پر ضد د شو جنایاتو په اړه څېړنې وکړي. د عراق د بشري حقونو وزیر محمد شیعه السوډانی پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وویل موږ له یوې تروریستي بلا سره مخ یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرې مرستیالي فلاویا پانسیری په پرونۍ غونډه کې وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا په عراق کې د قومي او فرقوي ډلو د محاکمې بڼه د بشري جنایاتو برابره ده، خو زیاته یې کړه د زندانیانو وژنه او د استوګنې پر سیمو د توغندیو بریدونه کیدای شي جنګي جرمونه وبلل شي. په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوو بشري جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه په داسې حال کې کیږي چې عراقي چارواکي وایي عراقي ځواکونو او کوردي پیشمرګه قواوو له سختدریزو وسلوالو څخه دوه خارګوټي نیولي. چارواکو ویلي د عراق حکومتي ځواکونو د کوردي ځواکونو په ملاتړ په شمال کې د سلیمان بیک ښار د اسلامي دولت له سختدریزې ډلې څخه نیولی دی. د پیشمرګه په نوم کوردي ځواکونو ویلي چې د زومار په نوم یو بل خارګوټی هم له وسلوالو لاندې کړی. د دې پرمختګ رپورټونه وروسته له هغې ورکړل شول چې د عراق حکومتي او کوردي پیشمرګه ځواکونو د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د یک شنبه په ورځ امیرلي ښار ونیو. د ترکمن میشتو دغه ښار له دوو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د سختدریزو وسلوالو په ولکه کې و. د اسلامي دولت په نوم ډله او متحدین دا مهال د عراق په شمال او لویدیځ کې او همدارنګه د سوریې په شمال ختیځ کې په پراخه سیمه واکمن دي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت د هغې پریکړې دفاع وکړه چې پیشمرګه ځواکونو ته وسلې استوي او ویې ویل د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله جرمني او اروپا دواړو ته لوی امنیتي ګواښ دی.
بیا هم د افغانستان په اړه راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه موافقه د نهایي کېدو په حال کې ده او په دې اړه د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت ویان د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې اړه خبرې له څو کلونو راهیسې روانې دي او افغان حکومت چابهار بندر د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي بیا وایي په تخنیکی برخه کې ستونزې د دې سبب شوې چې د دې پروژې په تطبیق کې خنډ رامنځته شي. په دې اړه تفصیل د کابل نه ناجیه صفای وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په دې موافقه سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د محل خبري روانې دي چې د موافقه نهایي شي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه ډېر پرمختګونه هم شوي او د دریو هیوادونو د ګډو کمیټو لخوا پرې بحثونه دوام لري.
د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، هند او ایران د بیلابیلو کمیټو استازي د دې موافقې په اړه کار کوي. د پام وړ کارونه هم د دې پروژې د موافقې په اړه ترسره شوي دي خو لا هم تخنیکی خبرې په دې اړه دوام لري.
د چابهار بندر 10,000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته د فعالیت لپاره پکې دوه کال وړاندې د ایران لخوا 50 هکتار ځمکه هم ورکړ شو. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وسلېدو هڅه کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګري زره کړه ورکړه تر ډیره د پاکستان د واګي، کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د چابهار بندر له لارې له هند سره وسلېدل هیواد ته یو لوی لاسته راوړنه ده خو زیاتوي چې د دې بندر د تخنیکی موافقې په اړه ستونزې د دې سبب کیږي چې د پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي.
د چابهار د مشکلاتو اساسي مسله دا ده چې هلته تخنیکی ستونزې دي. بندر آماده د بهرهبرداری نه دی، هلته سرمایه ګذارۍ ته ضرورت دی او یو څه باید بندر موډرن شي او هم باید یو څو کښتۍ خریداري شي چې دا مالونه د هندوستان نه راوړي بندر چابهار.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکي کې له تورې بهیرې او چین سره هم ترانزیتي لارې پیدا کړي خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتي لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوې او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي.
ټن ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د روان سیاسي کړکېچ تر شا یوازینی وجه د ښکاري چې پوز نواز شریف ته د مشرف پر ضد د مقدمې چلولو او د یو شخصي ټلویژن او ایس آی ترمنځ په جګړه کې د دغې ادارې تر شا د نو درېدلو له وجې سزا ورکول غواړي. د دغې مقالې نورې مهمې برخې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال بابر ستار لیکي چې که د پاکستان عام ولس غواړي چې په اسلام آباد کې د روان سیاسي حالاتو په انفرادي توګه څېړنه وکړي نو حقیقت دا دی چې هغه انقلابي مشران چې خپل پلویان تشدد ته هڅوي او خپل مریدان د ریاستي شناخت ودانو باندې بریدونو ته پاروي غواړي چې په دې ګډوډۍ کې د پاکستاني پوځ مشر رامنځته کړي او هغه پاکستاني منتخب ودریادم چې د دغو حالاتو له وجې د پوځ د مشر نه د مرستو غوښتنه کوي هغه کې هم دومره افسر نشته چې د پوز نه د ملاتړ د غوښتو اعتراف وکړي. د ورځپاڼې په خبره د خو حکومتداري کمښت او د مظاهره چیانو لخوا د سرخار اسلام آباد د محاصرې په دې موجوده حالاتو کې چې کوم شخصیت ته د هر چا سترګې دي هغه د پاکستان د پوز موجوده مشر دی. د لیکوال په خبره په سیاسي جګړو کې نه څوک بریالي کیږي او نه څوک ماتې خوري، بلکې د دغو جګړو له امله یوازې او یوازې پوز پیاوړی کیږي. دا مهال عمران خان او طاهر القادری د پاکستان د هر یو آئینی او قانوني ادارې پر رد اتحاد کړی دی. نه عدلیه منی او نه پارلیمان، نه یې په انتخابي کمیشن اعتبار شته او نه په بله کومه اداره، او وایي چې دغه ادارې د یوې شخړې حل هم نشي راوستي. د دوی په نظر د دې روانې شخړې یوازینی حل د وزیراعظم نواز شریف مستعفي کېدل دي، او غواړي بیا دې دغو ټولو ادارو کې د پوست په نگرانۍ کې د اصلاحاتو عمل پیل شي. لیکوال یو پوښتنه راپورته کوي او لیکي چې دا مهال پاکستان کې بیا ولې جمهوریت په خطر کې دی، او بیا د خپلې پوښتنې ځواب وایي او لیکي چې هغه ځکه چې د طاقت اوږي سیاستوال اوس هم پوست ګوري. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال د واکمن ګوند مسلم لیگ لپاره دا یوه پوښتنه ځواب ته ډیر ضرورت لري چې دا انقلابي مظاهره چیان اچانک څنګه د اسلام آباد په لارو کوڅو کې راجمع شول، او یوازې د وزیراعظم د مستعفي کېدو غوښتنه ولې کوي. د لیکوال په خبره د دغې پوښتنې یو ځواب کېدی شي چې پوز نواز شریف ته د مشرف پر ضد د مقدمې چلولو او د یو شخصي ټلویژن او د پوځي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د کړکیچ کې د دغې ادارې د حمایت نه کولو له وجې سزا ورکول غواړي.
دا مشال رادیو دا زمونږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کم باندې اورې. کوربه مو زه نجیب عامر یم او اوس نو راپور نه. د شمالي وزیرستان کډوال چې د جنگونو له کبله ل خپل سیمې راوتلی او په بنو او شاوخوا سیمو کې په سکولونو کې شپې تیروي، وایي اوس ورته حکومت ویلي چې دغه سکولونو له ودانیو څخه د هم ووځي. خو دغه کډوال وایي دوی نه پوهیږي چې اوس چیرې لاړ شي، ځکه په کلي کې جنگ دی او په ښار کې ترې حکومت د سکولونو ودانۍ خالي کول غواړي. انیس اجمل د دغو کډوالو او د چارواکو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ د چټیانو ختمېدو وروسته سکولونه شروع کیږي، حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته د سکولونو د خالي کولو ویل دي. د شمالي وزیرستان دغه کډوال چې دا مهال د بنو لکی مروت ډیر اسماعیل خان کرک او د نورو سیمو په سکولونو کې اوسېږي، وایي حکومت ورته د سکولونو متبادل بل هیڅ نه دی ورکړی چې هلته لاړ شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي محمد نصیر وایي د کورنۍ مالی حالات یې د دې جوګه نه دي چې په کرایه کور واخلي او هلته کډه شي. د شمالی وزیرستان کډوالو د خالی پرس په بنو کې مظاهره کړې وه. حکومت یې ویلي وو چې کومې سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوې دي هلته دې دوی اولیګل شي. حکومت د شمالی وزیرستان د کډوالو لپاره په بنو کې یو کیمپ هم جوړ کړی دی، خو دغه کډوال وایي چې د سہولتونو د نشتوالي له وجې دوی هلته نسی. د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي محمود خان بیا وایي ښځې او ماشومان یې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت دوی ته خیمې خو ورکړي دي، خو د اوسیدو لپاره یې ورله د یو خاص کیمپ په شان د ځای انتظام نه دی کړی.
جی تانجی بازار نمبر 2 سر گرر میل سکول نمبر 2 جی وای دې تنسره واخه ته تاسو کم دی کله غوې نه جی چې کول تنتی نه ولګه خیر دی خو بیجی دا او بدی او جی دې ډیر دې تنظیمات یې هغه مو دې ته تا ولګه خیر چرته لاسمونګه په پرشنه حالات چې دا پاتا جی دې تا لګه جی خیر جمون دې کلی نار وتری او ام ساج کې مده په شنه کی دي او دې دا ور دی وای چې اخر کا په کم تا لاس نو وطن تا پلی شو نا کوم دې مو سبا نه بخښ جو دې جی او سکول نه رخلاص ول بار بار مو دا سکول تنظیمات دا یې تر څه یکم تاریخ راځي کوم د سکولونو نامو ته لایا کی بار بار دا حال دا خبره تکي او مونږ ډېر پیمان دې صاحب په شړای کیږي.
د کډوالو د کمیټې یو مشر ملک غلام وایي چې دوی د حکومت نه داري کورنې په سر سلور سلور خیمه غوښتي وي چې حکومت دا مهال سنو کورنو ته دوه دوه خیمه ورکړې دي. نو موړی وای دوی بس کلونه خالی کړی، خو حکومت دی ورله د خیمو لګول لپاره ځای هم ورکړي چې دا شان دوی د اوبو د بجلی د نشټوالي سره مخ نشي.
دا خلک خو ډېر مجبور دی وا پر دې ته خاص انتظام نه دی وتا کړی او موږ دا هم مطالبه وتا کړی وا چې ټیکټو چې داخل تاسو د سکولونه او دغه پر متبادل تو سره تنظیم وکړي. تر اوسه پر حکومت دې پر ایسو متبادل انتظام نه کړی او دا 10 لاکھ آئی ڈی پی دی پتہ کے کم از کم دا 20% خال سے دے دا وہاں پر کریان کرونا کے ہوتی اور دا 20% خال سے دے دا حکومت رسدارو سرا ہوتی
او دا 60% خلک دې را سرکاري کورونا کې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم اے اسسټنټ ډایریکټر دلنواز خان وایي چې د دوی ادارې کډوالو سره تر ډېره مالی مرستې کړې دي.
کورونو خالي کول دا څنګه چې کوم د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن په چلاوه نو دې کې موږ نه صرف پېنس مو کې کوم دا چې خلک چې چې راځي سکول دې او هوایي لمن ته ټینس راځي نو پر فیملی ټو ټینس ورکول دي.
دا چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو علاوه په بل ځای کې د اوسېدو سه تنظیم کړی دی او کنه، د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف یې پاړه وایي
کله دې راغلل نو هغه وخت کې موږ یو ډېره زیاته مسله وه او بل څه انټرنیټ بندوبست و، نو موږ دې ته دا خپل سکولونه کولاو کړل چې تاسو راشي دی کې تاسو موجوده که فرض کړه سو هغه ټایم بینګ اوسې نو هغه پاره کې اوسې بیا د هغې نه پوس چې کله سکولونه کولاوې ته چوټیانې ختمې شوې نو بیا خو ورسره اوس د هغې دپاره درې آپشن دي. یو نمبر ون آپشن دا دی چې آلریډي یو بکاخیل کیمپ دی، بیا د هغې نه علاوه نمبر ټو زمونږ د درې زرو رو موږ فیملی ته ورکوو د کرایې دپاره.
د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه د شمالي وزیرستان نه څه کم 10 لک خلک بیکاره شوي دي چې پکې 80% ماشومان او ښځې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکي حاجی کبیر خان د یو لړ کورنۍ ستونزو له امله له خپلې دندې استعفا ورکړه. له کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل کبیر خان افغان کرکټرانو ته د کرکټ په برخه کې ښه روزنه ورکړې او د هغه هلې ځلې د ستاینې وړ دي. له کابل نور حال د ابراهیم صافی په دې راپور کې.
کبیر خان چې شاوخوا د سلورو کلونو را پدې خو په افغانستان کې د کرکټ د ملي ټیم روزونکی وو، د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړ. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره کبیر خان په دې سو کلونو کې د کرکټ د روزنې په برخه کې خېل استر ورنې لرلې او د هغه د هلو زلو پایله دا و چې نن افغان ټیم په لوړه سطح لوبې کوي. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود په دغه کانفرنس کې د هغه د سټایل ترڅنګ وویل د کبیر خان لارټګه مخ کې د افغانستان کرکټ په ټیټه سطح کې وو، خو دا وکول شول دغه ورزشته واده ورکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې سره د خاغلی حاجی صاحب کبیر خان تقریبا 3.5 کال هوته په دغه سی وخت کې د افغانستان د ټیم کوچ سره چې زموږ کرکټ ډېر په ټیټ لیول کې وو او د دپر اتاک سره الحمدلله موږ ټیم ډېر یو جګ سویه ته وو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دوی د افغان کرکټ لوبډلې د روسلو لپاره د کبیر خان په ځای یو بل روزونکی په پام کې نیولی دی. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود ازادي رډیو ته وویل چې دغه مشهور روزونکی انډو مول نومیږي او یو وخت د نیوزرلینډ کوچ وو. کبیر خان د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د کورنۍ د یو لړ ستونزو له امله نشي کولای چې د افغان لوبغاړو روزنې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د 3 شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د 5 زونونو د کرکټ د لوبغاړو نشپګیزو وتلي ټیمونه انتخاب او د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې برخه واخیسته. د سیالیو یو اونۍ دوام وکړ. د دوشنبه په ورځ د فاینل سیالیو د جام د ګټلو په هدف د بندي امیر او میسیانک ټیمونه سره مخ شول چې په پایله کې د میسیانک ټیم وتوانید چې د بندي امیر ټیم ته ماتې ورکړي او د دغه ټورنمنت اتلولي خپله کړي. په دې مناسبت د دوشنبه په ورځ په افغان کرکټ لوبغالي کې یو محفل هم جوړ شوی و چې د کابینې ځینو غړو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، ځینو دولتي چارواکو او په افغانستان کې د هندوستان سفیر پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د مالی وزیر عمر زاخیلوال، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال لنډې خبرې وکړې او د افغان کرکټ د لوبغاړو استعدادونه یې وستایل. د لوبې په پای کې غوره لوبغاړي وستایل شول او جایزې ورکړل شوې.
همالته په افغانستان کې تمکیګو په جلال آباد کې د سرکونو په غاړه د بیلابیلو مخابراتي شبکو د موبایلونو سیم کارتونه په ناقانونه توګه پلورل کیږي چې له دغه عمل نه ګڼ شمیر ننګرهاریان شکایت کوي او له دولت نه غواړي چې په تور بازار کې د سیم کارتونو پلورل بند کړي. نور حال جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
لتیرو 12 کلونو رئیسی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکو په فعالیت فعال کړي، ورسره سم په غیر قانوني توګه د موبایلونو د سیم کارتونو پلورل هم پیل شوی چې تر اوسه هم دوام لري. د ننګرهار ولایت ګنشمیر اوسیدونکي د غیر قانوني سیم کارتونو له امله لستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د غیر رجستر سیم کارتونو څخه په اخلاقي او جنایي جرمونو کې کار اخیستل کیږي. یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
بشار شینوارای ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دغه سیم کارتونه لګنن سبا وخت چې په ننګرهار ولایت کې کوم توزیع کیږي هغه زیاتره غیر قانوني دا سیم کارتونه چې هغه رجستر نه دي، او دولت بیا کولای شي چې مطلب ادارو ته مراجعه وکړي او دولت پوښتنه ترې نه وکړي، خو زیاتره دولتي چارواکي داسې دي چې هغه د دې سیم کارتون نه مطلب استفاده اخلي.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او له حکومت نه غواړي چې غیر رجستر شوي سیم کارتونو باندې بندیز ولګوي.
زما نوم مورید، هغه سیم کارتونه چې کم دي وروره دغه خو رجستر نه دي کنه، هر سړی په هر رقم خواهشات او په هر رقم دغه استعمالی جرمونه پکې کیږي، چې څو غواړي هغه ګټه ته پورته کولی شي. نو زمونږ د حکومت نه وروره دغه درخواست دی چې دغه کې اقدام وکړي او دغه بند کړي چې دغه جرمونه ورک شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زیاب دلزی هم دا مني چې له غیر رجستر شوو سیم کارتونو څخه په اخلاقي او جنایي جرمونو کې کار اخیستل کیږي، خو په خبره یې ولایتي ادارې له امنیتي ادارو سره ګډ کمیسون جوړ کړی چې وخت نا وخت له بازار نه غیر قانوني سیم کارتونه راټولوي.
مختلف مجالس په دغه ستونزې باندې بحث شوی دی. تحقیقات او روسي چړونو هم ښودلی ده چې په ځینو جرایمو کې د خلکو ته په ضرر رسولو کې د دغه غیر قانوني سیم کارتونو نه ګټه اخیستل کیږي. په ننګرهار کې هم د مخابراتو د ریاست په مشرۍ باندې یو کمیسون ایجاد شوی دی. دغه کمیسون سره زموږ امنیتي ادارې هم همکاري لري. دوی مختلف وختونو کې په ناڅاپي ډول په ښار کې خپل کمپاین ترسره کوي. هغه خلک چې هغوی غیر قانوني سیم کارتونه خرڅوي هغوی نیسي، او کوم سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول په ښار کې پلورل کیږي هغه راټولوي او جمعوري کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم سمو د مخکې مخابراتي شرکتونو ته خبرداري ورکړې وو چې که د غیر رجستر شوو سیم کارتونو د خرڅلاو مخنیوي ونه کړي نو سرغړونکي شرکتونه به مجازات شي. خو لا هم د دغې چارې نه یوازې دا چې مخه نیول شوي، بلکې د دغه سیم کارتونو په خرڅلاو کې پرمختګ شوی چې اوس په جلال آباد ښار سربیره په ولسوالیو کې هم غیر قانوني سیم کارتونه ترلاسه کیدای شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا باز محمد عابد هم دې راپور سره د راپورنو لمن رنغاړو. نجیب امیر ته اجازه ورکوي او تاسو د استاد ولمیر په واسه کې دا خسته غزل اوري.
لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر بوسیل لگ ادری گچی ادی کم دا تور استر بوسیل ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخپل استر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا سن کد وسن پبل شون شو نظار نسن کد وسل پبل شون شو نظار دل تم دل تم نے چپری سیزی آغا اور با اوبورم دل تم نے چپری سیزی آغا اور با اوبورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا بانا میں سیل دبلو دستنور بورم اوت چپ کے اسے آگا پورب ابورم بانا تک کل ندے چشم دی پدورشل کی قربانی دکل ندے چشم دی پدورشل کی قربانی نغدا نغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم نغدا پیدا نشو چرتا پور با اوبورم اوت چپ کی اسے آغا پور با اوبورم بانا بانا مسل دگلو دے سنور با اوبورم اوت چپ کی اسے آغا پور با اوبورم بانا حافظ د بی دردان پسینہ در زمانو حافظ د بی دردان پسینہ در زمانو شریک شریک میں چی پغم شینو غم پور با اوبورم شریک چی میں پغم شینو غم پور با اوبورم اوت چپ کے اسے آغا پور با اوبور بانا بانا میں سیل دبلو دسنور با اوبور